السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته راغلاست. لومړی اند خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ښار په پنځمه ناحیه کې پرون مرزګرانۍ چاودنې مرغوبلانه دا اړولې. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران د تلونیوس په نوم خصوصي ټلویزیون ته ویلي، نابژانتو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشۍ یوې پوسې ته څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ ته لاسي بم ورګزار کړ. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا یې کړې چې د برید کې څلور تنه طالبان چې قومندانې هم پکې ووژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا یې د خپلواکو سرچینو نه تایید کړې. د جرمني کیڼپال یعنی کیڼ اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیګ د پڅ بهیر لامل پر حکومت تون انتقاد کړی دی. د جرمني خبري اژانس پرون د کیڼپال ګوند د غړي کلارا بونګر له قوله خبر ورکړ چې نوموړي وایي د یو شمېر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوي، خو تر اوسه نه دي انتقال شوي او اوس دا کسان له پاکستانه د جبري ویشتو له ګواښ سره مخ دي. ایمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د ویشتل کېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنې خبر ورکړل. اوچا پرون په خپل ایک شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړل له آیرلند څخه د مرستې له عمله مننه کړې. اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیون یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه وروڼه چې ویل کېږي غوښتلې د داعش پر لیکو کې د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدرخان او 13 کلن نور وری محمد حمزه حیدرخان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی. د برمنګام ښار محکمې پرون حلیم په 10 کاله باندې او حمزه په 8 کاله باندې محکوم کړ. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 نیټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شول. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی ښځو او ماشومانو د خوشکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربان له موافقې وروسته وشو. په هر حال کې حماس متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. څلور ویشت تنه برمدا خوشي کړي دي. ویل شوي چې په دې ډله کې 11 تنه اسرائیلان او 14 ټایلنډي وګړي دي، خو خطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړی. ویل چې په دې ډله کې یو فلپینی هم شامل دی. د اسرائیل او حماس ترمنځ سالو رزنه اوربان پرون نافذ شو. وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي. پاکستان لخوا پر افغانانو نوې محدودیت. د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته وو. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ. په افغانستان کې نجونې او ښځې په کوم حال کې دي؟
په دوه کلونو کې اوسنی نظام، اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په سفر کې ضرب کړه.
او په غزه کې د څلور ورځني اوربان لیلا سره سم حماس او اسرائیلو پرون دی او بل یرغمل هم خوشي کړی دی. دا اوربان پرون نافذ شو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د دې خبرونې دویم نیمایي کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړې ده تاندې څنګه هم خبري کې. خو د خبرونې لومړۍ نیمایي کې به مهم خبري موضوعات واوري. زه امید زهیدواله. د پاکستان حکومت وایي له دې وروسته باید د ټولو هغو لاریو مورچلونکي ویزه واخلي چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان دا پریکړه داسې مهال کوي چې له وړاندې یعنی د نومبر له لومړۍ راهیسې په دې هېواد کې د میشتو هغه وګړو چې دوی یې ناقانونه بولي د ویستو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو 99.9% افغانان دي. په دغه وخت کې د طالبانو حکومت هم ویلي دي چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته نږدې 400,000 افغانان افغانستان ته بیا ترستنه شوې دي. په ورته وخت کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام مشري له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او ای چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزا غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازمه ده چې د پاکستان ویزا ترلاسه کړي. د سه شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بنده شوه چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په هماغه ورځ ناوخته بیرته د یو جوړجاړي په اساس لاره خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خنډه سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زیاته کړه چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیقی یقیني کړي. هغې ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړوونکي به د جریمې، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لنډ مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو ایستل پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستاني پولیسو ډېر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول ایستل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مشر سیاو ویلی پرون په یوه نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابله په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تش لاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوي، ځکه مېرمنه یې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیږي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمی را روان دی په جبري ډول ایستل شوي. ټولو هغو خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندي پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د افغانانو له ځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقونو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وځندوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
وامور دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی له افغانستان را پاکستان ته پروتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی، وای چې لدی وروسته بعد افغانستان د لاریو ټول چلوونکو څخه ویزه وختل کیږي. پاکستان له ولن مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د هاویو 1.5 میلیون افغانو کډوالو ایستل هم پیل کړی دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالت په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې مونیزی کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د نویو محدودیتونو علت ترې پوښتله ده.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګول به با په تذکیره یا پشتنختی کارډ باندې څوک تګ راتګ کولی شو چې اوس به پاسپورټ او ویزا ضروري، نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اکزیکیوټ کولو لپاره یې دغه پریکړه هم کړې ده چې اوس به سه کم ګاډیانې هغه خواته ځي یا دې خواته راځي، نو هغوی سره به پاسپورټ او ویزا سي ده دا به مهم وي. دا دلیل د دوی وغه چې مونږ امیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بے ځای دی.
تاسو هغه لیکل الته له حکومتي ادارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه مخبري ورسره کړي، هغه څه وایي تاسو څه ورته ویلې دي؟
موږ د هغوی نه دا غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه ټوکنز دې کډوال ته ورکړي دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي د دې اکو کم باید تاسو خوندي کړي د حکومت سره په دې حق لباندې خبرې اترې وکړي او د دې لپاره څه حل راوباسي. همدارنګه کوم چې اے سی سی کارډ دي کوم چې د آی او ایم لاندې راځي د هغوی نه موږ چې کوم میټینګ دا ورسره کړي دي دغه غوښتنه مې ځین کړې ده چې د دغه کډوالو اکو کم باید پرځای شي. ځکه چې په پاکستان کې 8,30,000 افغان کډوال چې دی هغه اے سی سی کارډ لري، همدارنګه 14,00,000 افغان کډوال چې دی هغه پی او آر کارډ لري، دارنګه د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کوم دي هغه دا ټوکنز لري کوم چې د طالبان د حکومت نه پسې کړل دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغوی ته یې شو سوي دي.
او ورسته پښتنه اغلی کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او ډیر اندېښنه په خودلې و. هلته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي؟
د پاکستان حکومت د افریقای د ماس ډیپورټیشن د کومه پالیسی سی د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګور کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګور یا موږ اخلاقی تور هم وګور نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کومه هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته هل تخطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو نو دا یو انوایرنمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلې او د هغه د ورتګ لپاره هلته څه انتظامات لاول نه دي شوي. لکه دا فیصله په کارو چې دواړه حکومتونه په یو ځای باندې کړي وو بقاعده د دې کډوالو لپاره هلته انتظامات شوي او د دې نه پس بیا دغه کاروایی شروع شوي وه. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې کوم یختي نو هلته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوي ځکه چې زموږ اطلاعات مطابق چې کوم یو این چې کوم خپل یو فیګر زموږ سره شیر کړی دي نو 3,00,000 شاوخوا کسان چې دی افغانستان ته لیږل شوي دي او د هغوی وضعیت هلته ډیر خراب دی. نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی، مونږ یې غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اخلا باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دا مطلب واپس واخلي. د سهدا سیدی لګ نرمي پدی کی راغلی دا لکه امریکا وختنه تیر وخت کم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورت دارنګ کینیډا چې کم اسماعیلی کمیونټی د چې هغه به تاسو په زور نه ډیپورت کوي دارنګ نور چې کم یو ان دی هغه ورته چې تب د پی او آر کارډ اولډر چې کم دي د هغه حقوق په خوندې ساتي. خو زمونږ خو بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو این ذمہواری جوړی دي د یو این ایچ سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سے کم خوندې شي ځکه چې په روان کریک ډاون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې دی افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچی کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان لخوا د نویو محدودیتونو او البته په افغانانو د نویو محدودیتونو او همدا ډول د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه مرکه کړې و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خزي وای له دوو کلونو راهیسې له بېلابېلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقونو د څار سازمان د خزو برخې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته ویلي که څه هم په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره ارقام نشته خو په تېرو دوو کلونو کې دا ډول تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه ده خوندی دی دا د اپدا سال کې د چې طالبانو لښپګم ټولګي پورته د جنونو زده کړې منع اعلان کړي تر خوای خزیل سو محدود ادارو پاته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي تفریحي پارکونو لوبغالو او تر خوای په سفر د هغوی محدودیت لګول او پر هغوی مخ پټول هم اجبار کړي. په دې اړه د سنا کاکړ یو تفصیلي راپور وو.
د نومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال له اوړي راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او له زده کړو بې برخې شوي درویشت کلنه هدیه وایي چې د جنسیت له امله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې دي.
زه درېیم سمستر کې وم کله چې طالبان راغلل او ماته ویل چې ته نور صنف ته مه راځه ځکه چې ته نجلۍ یې، تا ته حق نه درکول کېږي، ته د دې حق نه لرې چې نور پوهنتون دروازې ته دننه شي. نو هغه ورځ ما باندې ډېره زیاته سخته تېره شوه، هیڅ وخت به مې هېره نه شي. بس دا ټول خاورې رې شول.
د پلازمینې کابل یوه بله اوسیدونکې مینه حسن خیل چې له تېرو شلو کلونو راهیسې په بېلابېلو ملي او نړیوالو موسسو کې کار کړی وایي چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه ناهیلې کړې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړه او په سفر کې ضرب کړه. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهېږم چې زما ځواب راکوونکی څوک دی، څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زموږ د سرنوشت اخري نتیجه به څه وي. مونږ به تر کله همداسې ادامه کوو؟ دا خو مونږ که همداسې مخته لاړ شو، نه یوازې دغه نسل چې تازه په پښو ولاړو، راتلونکی بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا همداسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلابېل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بېلابېلې ځورونې، د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان مېرمنې دا کوي چې افغان مېرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوه ماشومانو مور او د کندوز ښار اوسیدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحد سړي ته واده شوې ده وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده، خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خاوند می بل خزه درلوده، دوی مخزه ی زیم لما وروسته ی لبل خزه سره واده وکړ. اوس ی زه د پلار کور ته ولیګلم. تل د دوه ماشومانو د اخیستو غوښنه کوي او وایي چې زه ماشومان در نه اخلم. ما ته ی راکړه. کله چې زه کور ته لاړ شم هغه د هغه خزه او ماشومان ما وهی. داسې ځای نشته چې زه د خپل غږ پورته کولو لپاره لاړ شم تر څو له ما سره مرسته وکړي. آخر دا ظلم بسومره دوام وکړي.
ظلم ستم ته چقدر.
د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي و چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وخت له رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. د بلې خوا د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤوله فرزانه یوبی وایي طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړي او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه. هغه ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپه خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورځ څخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي او نور هغه تاوتریخوالي چې دوی له بنسټیزو حقونو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن.
د راپورونو له مخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیشه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکي ښځې د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي، او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونې ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1991 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې، چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په غزه کې د څلور ورځنی اوربند له اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشې کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 1 نیټه په اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربند نو د برمته او خوشې کېدل د قطر او مصر په منځګړیتوب شوې دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته د ډلې څلور وشتنه برمته خوشې کړل. د راپورونو له مخې په خوشې شویو کسانو کې 13 تنه اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشی شویو کسانو کې دیارلس ښځې او ماشومان دي چې ټول پرون د رفاه د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیلو هم د اوربند موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولی وو خوشی کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزې ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوبه او سون مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیلو منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1,50,000 لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي. څو تر کنټرول لاندې د خلکو د رايستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسیساتو ته سخت زیان اوښتی دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حمله پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس له پرونی موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشی کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیلو د حملو په نتیجه کې له 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 8 په حمله کې د ده په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وژل شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیالا بیالو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځینې مهم مطالب خبرې کړي دي چې ځینې یو لنډی سي اورو.
یو شمیر هندي او لویدیځو ورځپاڼو په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندېدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلي کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نه ملاتړ له کبله د پنځشنبه ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونزی چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لورې ګمارل شوی و وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو طلایي دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په چیرو دوو کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه یې وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلي په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکي د پخواني جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیا ورځپاڼو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له 2 کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. هم شایر ورځپاڼې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه ښار د ښاروال څرګندونې خپرې کړي چې وایي د 650,000 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکراینی کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمیر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونه ورته نموندل کېدل ډېره موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډېر انتقادونه و پارول خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساعته دی اوازې دی یو تړونی په کې غاګل سره تاسو کولای شئ زموږ په اړه ته دننه شئ. زموږ خبرونه سلیر وي سات هغه چې رادیو په څپو خبري په ازادي رادیو کې ژوندۍ واوري. کوم خبرونه مو مسکړي وي هم ولې اده وتل وي او غواړي په تکرار واوري حالت جدول شته وخت او زمانی پنهخه کی کولای شي چې د خبرونه واوري. وړاندې لدی چې د خبرونه دوی منیمایي توراچو او تاندې څنګه خبرونه